یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو خبرمنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه هلی اسد هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان جون او خزو پاړه جوړ شوی ژمنی ماتی کړی دی. د افغانستان له دریو ولایتونو پرته د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو د کول په ګډون د نورو ولایتونو نجونې هم غواړي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي.
غوښتنه هم دا ده چې باید درس په ټولو ولایاتو کې په منظمه توګه بیرته شروع سي او نجونې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
ټاکل شوی د جیشل هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړي او د دې هیواد پر روان اقتصادي او سیاسي وضعیت خبرې وکړي. د کونړ د یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې له سیند نه د اوبو د راپورته کېدو لپاره یې سولري سیستم هیڅ کار نه کوي.
وسم تقریبا په سوونو جریبه باغونه دي دلته کړه دغه اوبو سیستم فعال نشي نو غم د اوبو بس وزيږي.
د خبرونه په دویم نیمای کې د ونی باسمو په قطر کې د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ په تر سره شو خبرو څرخي.
په داسې یو حالت کې ورسته د دوه میاشتو دا ډول ناشتي د افغانستان د ولس لپاره خېبولم.
خو په فایل کې د دې سات مهمو خبرونو ته وښی چې صفی الله سننګزی وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد مخ په ماتېدو دی. ټاکل شوی د جیشل هیوادونو مشران نن له غرمې وروسته د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي او د جرمنی وایي صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه په ټلیفون خبرې کړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد په ماتېدو دی. انټونی ګوتریش دا خبره نن په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. ښاغلي ګوتریش پرون هم د افغانستان په تړاو په خپله وینا کې د اقتصادي ځوړتیا یادونه وکړه.
Right now, with assets frozen and development aid paused,
اوس وخت د شتمنیو په کنګل پاتې کېدو او د انکشافي مرستو په ځنډیدو سره اقتصاد مخ په ماتېدو دی. بانکونه تړلي پاتې دي، اساسي خدمات لکه روغتیایي چارې په ګڼو سیمو کې ځنډیدلي. موږ باید داسې لارې پیدا کړو چې اقتصاد بیا سا واخلي. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. ټاکل شوی د جیشل هیوادونو مشران د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړي. دا ځانګړي سرمشریزه چې نن د اروپا په وخت ماسپښین په یو بجه په آنلاین بڼه پیلېږي، د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوی چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د دې سرمشریزې کوربه دی ټینګار کوي چې بډایه هیوادونه باید له قاعده او شرط پرته له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایتالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکیه او اندونیزیا څخه جوړ ده. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو یا جیشل په مشرانو سربیره د قطر استازي، د پیسو د نړیوال وچی صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي هم په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر ژمنه وکړه چې د اروپایي ټولنه به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. جوزف بورل پرون په بروسل کې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل په افغانستان په افغانستان کې بشري او ټولنیز اقتصادي وضعیت د ماتېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا په وینا لږ تر لږه 1 میلیون ماشومان بر روان ژمی له یخنۍ او لوږې مړه شي. 1 میلیون که چیرته سمې مرستې ورسره ونه شي، موږ دې ته صبر نشو کولی چې ورته وګورو. بورل زیاته کړه کله چې طالبان د بشري حقونو په ګډون د اروپایي ټولنې 15 غوښتنې ومني بیا له افغانستان سره په پراختیایي برخو کې خپلې مرستې هم پیلولی شي. مخکې تر دې چې طالبان د اګست 15مه کابل ونیسي، د افغانستان د حکومت 15% لګښت نړیوالو مرستندویانو ورکاو. جرمنی وایي صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د روسیې او اوکراین له جمهور رئیسانو سره د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې د دې مشرانو موافقه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیران سره خبرو ته کښېني. د جرمني د حکومت پرونی بیان کې راغلي چې مرکل او ماکرون پرون لومړی د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره د مینسک د موافقو په اړه خبرې وکړې. په دې موافقو کې د اوکراینی ځواکونو او روسیې پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې ده. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 را په دې خوا جګړې روانې دي او تر اوسه تر 14200 ډیر کسان پکې وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې د خبرو اجنډا دا و چې د اوکراین او روسیې مشران خبرو ته کښېني او جرمني او فرانسه منځګړیتوب وکړي. او وروسته تر دې چې جرمني مسدونیا ته پرون څلور د سفر په وړاندې ماتې ورکړه، لومړی هیواد شو چې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته لاره پیدا کوي. د اروپایي هیوادو د غوراوي لپاره 10 ګروپ دي. د هر ګروپ د سر لوبډله په قطر کې د فوټبال راتلونکي نړیوال جام ته لاره کوي. په ایچ ګروپ کې روسیا وروسته تر دې سرته وخته چې سلووینیا ته 2-0 په مقابل کې شکست ورکړ. په همدې ګروپ کې تر روسیې وروسته کرویشیا ده چې پرون یې له سلواکیا سره لوبه 2-2 مساوي کړه.
ستریمشی زهله یاسد موتاسی غرمنی خبری مجلاوری د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان تورنوي چې د افغان جون او خزو پاړه شوی ژمنی ماتی کړي، خو طالبان وایي د دوی ځنګړنه دا ده چې په خپل وادو درېږي. انټونیو ګوتیرش ویلي ملګري ملتونه به د خزو د حقونو مسله له پامه ونه غورځوي او دا سازمان په دې اړه هر ورځ له طالبانو سره خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي اندېښنه د هغه جون او خزو پاړه ده چې لا زده کړو او کار ته نه دی پریښودل شوی. ملګري ملتونه او نړیوال ټولنه د طالبانو دا کار د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونه بولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي طالبان پړه ګڼي چې له افغان جون او ښځو سره یې خپلې شوې ژمنې نه دي پوره کړي. انټونیو ګوتریش وایي له افغان جون او ښځو سره د ژمنو ماتول د هغوی د هیلو د لمنځه وړو په معنا دي.
زه اندېښنه لرم چې د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو سره شوې ژمنې تر پښو لاندې شي. ماتې شوې ژمنې د افغانستان د نجونو او ښځو لپاره د دوی د هیلو د له منځه تللو لامل کیږي. له 2001 کال راهیسې 3 میلیونه نجونو ښوونځیو کې نوملیکنه کړې او د زده کړو اوسط له 6 کلونو 10 ته لوړ شو. نجونې او ښځې باید د پاملرنې مرکز وي. د دوی د زده کړې، کار، شتمنۍ او په وقار او حقوقو سره ژوند به یې د پرمختګ لوری مشخص کړي.
د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي په یو خبري غونډه کې وویل دا سازمان باید د ښځو د حقونو مسأله له پامه ونه غورځوي او اداره یې هره ورځ له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. ښاغلی ګوتریش پر طالبانو غږ کوي چې د نجونو او ښځو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي او په دې برخه کې د نړیوالو قوانینو له مخې خپل مسؤلیت ترسره کړي. واکتر طالبانو له رسېدو وروسته تر اوسه د یو شمېر محدودو ادارو پرته ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړل شوې. تر څنګ یې له بلخ، کندوز او سرپل پرته په ټولو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو دې عمل په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي او د دوی حکومت یې د بشر او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې په بې عدالتۍ تورن کړی. خو طالبان وایي د بی بنسټیزې تګلارې له جوړېدو وروسته به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نویو څرګندونو په اړه هم د طالبانو په مشرۍ سرپرستو حکومت وایي دوی په ټولو برخو کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې نړیوال ټولنه له دوی سره شته ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. خو ښاغلی کریمی دا هم وایي افغانان حق لري چې د خپل نظام د جوړښت په اړه خپل پریکړه وکړي.
په دې اړه باندې د نورو هیوادونو تشویشونه او اندېښنې نه باید د دې سبب وګرځېږي چې زموږ روابط او د دوی روابط پیکاسي او خدای نخواسته سي بي آی نه افغانانو ته ښه عواقب لري او نه هم نړۍ ته.
د طالبانو په سرپرسته کابینه کې هیڅ یوې ښځې ته چوکۍ نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د اقتصاد 80% برخه په غیر رسمي ډول چلیږي چې ښځې پکې مرکزي رول لري. د ښاغلي ګوتریش له قوله داسې هیڅ لار نشته چې افغان اقتصاد او ټولنه د ښځو له ونډې پرته په ښه ډول فعال شي. د جمهوري نظام پر مهال یو ډېر شمېر ښځینه سوداګرې په وړو او لویو پانګونو سره توانېدلې وي د ځان په ګډون ډېرو نورو ښځو ته کار پیدا کړي، تر دې چې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه یې درلوده. خو اوس د دې ښځو له اقتصادي فعالیت کوم خبر نشته. د افغانستان د اقتصادي خوځښت په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي هم اندېښنه ښودلې او وایي په کار د داسې لارې ولټول شي چې د افغانستان اقتصاد بیا سا واخلي. خو تر خواهی نړیوال قوانین او اصول هم باید اغیزمن نشي. دا چې د اقتصادي غوړېدا په نوي پړاو کې به د خصو ونډه څومره او په کوم ځای کې وي هغه پوښتنه ده چې نړیواله ټولنه یې له طالبانو د مثبت ځواب په هیله ده او تر ډېره دا ډول پرېکړې د دوی د مشروعیت لپاره د لار پرانیستنې په معنا بولي.
د افغانستان له درې ولایتونو پرته د طالبانو رژیم له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې، خو د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو د متوسطو او لوړو زده کړو نجونې زده کوونکي له طالب چارواکو غواړي چې د کندوز، جوزجان او بلخ ولایتونو په څیر د دوی ته هم پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د پیل په اړه دوه ګونی چلند. افغانستان ته د طالبانو له راتګ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د افغانستان په درې ولایتونو کې بیا د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستي دي. په کندوز، بلخ او جوزجان ولایتونو کې دا مهال نجونې په لیسو او منځنیو ښوونځیو کې په لیک لوست بوختې دي. د خدیجې جوزجاني لیسې زده کوونکې شکیلا آزادي راډیو ته وویل
موږ ټولګیوالي هره ورځ ښوونځی ته راځي. موږ له دې وضعیت راځي او خوشحاله کیږو که د کانکور ازموینه هم ورکړو او وکولای شو د خپلې خوښې په رشتو کې زده کړو ته دوام ورکړو.
شکیلا وایي ټولې ښوونکې چې اکثریت یې ښځې دي د پخوا په شان ښوونځي ته راځي. لیزا په مزار شریف کې د فاطمه بلخي په ښوونځي کې د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. لیزا د خپلو درسونو د پیل په اړه داسې وایي
اوس زموږ درسونه روان دي. زه په دولسم ټولګي کې یم او هره ورځ مکتب ته ځم. زموږ ښوونکي هم ښوونځي ته راځي او یوه میاشت وروسته مو ازموینې دي.
خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې کیسه بل ډول ده، ځکه هلته د لیسو او منځنیو ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. په کابل کې د لیسو او منځنیو ښوونځیو نجونې زده کوونکي له شته وضعیت او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د الفتح لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي مروه وایي
تحولات چې زموږ په مملکت کې رامنځته شوي دي د جنګیو په راتلونکي او سرنوشت باندې ډېره بده اغیزه کړې ده. ټول نجونې بې سرنوشته پاتې یو او دا په دې حال ده چې په وروستیو ورځو کې په درې یا څلورو ولایتو کې د نجونو درس شروع شوی ده. زده کوونکي او استادانې نورمال خپل درس ته ادامه ورکړې ده. نو غوښتنه دا ده چې باید درس په ټولو ولایتو کې په منظم توګه بېرته شروع شي او نجونې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د هلکانو لیسې او منځنی ښوونځي د روان کال د وږې میاشتې په اوویشتمه پیل شول، خو د کابل په ګډون په اکثریت ولایتونو کې د نجونو لیسې او منځنی ښوونځي لا نه دي پرانیستل شوي. د دې تر څنګ ښځینه زده کوونکي هم د طالبانو له لورې خپلو دندو ته نه دي ورغوښتل شوي. اوس دغو اندېښنو ته د طالبانو ځواب څه دی؟ د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې په اړه پر یوه طرحه کار روان دی.
په دې اړه باندې کوم طرزالعمل یا کوم تصمیم چې تر کار لاندې ده په هغه اړه باندې انشاءالله موږ امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې دغه د حل لاره ولټول شي ترڅو د اسلامي اصولو سره سم دا روان او دا ستونزه پای ته ورسېږي.
خو ښاغلي کریمي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې په دې درې ولایتونو کې نجونې د کومې طرحې له مخې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او نورو نړیوالو سازمانونو هم له زده کړو د افغان نجونو د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی مخکې لدی چې نورو راپورونو ته لاړ شو، لاغې مخکې غواړو څو اقتصادي خبرونه په ګډه واورو.
د افغانستان په شمال آکینه بندر کې د تیل پلورونکو ټولنه وایي د بانکي خدماتو ناسم وضعیت د دوی کار له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. د دې ټولنې رئیس الادات نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د تیلو د بیل لوړوالی هم د بانکي سیستم پورې تړلی دی. هغه وایي له کومه چې نظام بدل شوی دی د دوی کاروبار هم له سختو ستونزو سره مخ دی. د نوموړي د معلوماتو له مخې دوه میاشتې وړاندې به په ورځ کې شاوخوا 40 کانټینره تیل پلورل کېدل، خو اوس دغه چاره تر ډیره صفر ته راښکته شوې ده. له شاوخوا څو میاشتو راهیسې د افغانستان په بازارونو کې د نفتي موادو بیې لوړې شوې. اقتصاد پوهان د دې چارې لامل د ډالر پورته کېدل او په نظام کې دننه د دې برخې لپاره د یوې منظمې تګلارې نشتون په ګوته کوي. اسیزي بانک خپلو ټولو ګډونوالو ته اعلان کړی چې د دوی ټولې برخې یا نمایندګیانې د کار لپاره چمتو دي. د بانک نن په یوې اعلامیه کې ویلي هر څوک چې په اسیزي بانک کې خپلې پیسې لري او غواړي چې یا یې ترلاسه کړي او یا یې هم بل چا ته واستوي په اسانۍ سره کولی شي دغه چاره ترسره کړي. د اسیزي بانک په اعلامیه کې ویل شوي پخوا به د دې بانک ټول ګډونوال د پیسو د ترلاسه کولو لپاره مرکزي دفتر ته تلل، خو اوس دغه چاره اسانه شوې او ټولې نمایندګانې کولی شي خلکو ته خدمات وړاندې کړي. په اعلامیه کې د اسیزي بانک چارواکو له قوله لیکل شوي د نوي نظام پر راتګ سره ټول کابل میشته په ځانګړي ډول میرمنو ته د کابل ښار په څو برخو کې نوې نمایندګانې پرانستل شي. دا بانک داسې مهال دا اعلان کوي چې له دې وړاندې خلکو نه یوازې له دې بانک څخه بلکې له نورو بانکونو څخه هم خپلې پیسې په ورځو نشوې ترلاسه کولی. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته پرېکړه وشوه چې ټول بانکونه به په اونۍ کې خپلو ګډونوالو ته 40,000 افغانۍ او یا هم 200 امریکایي ډالر ورکوي چې دغه چارې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 10 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاونډ 106 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 28 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1501 افغانۍ.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبرونې ته غوږی ټاکل شوی د جیشل هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړي. د ایچلیا صدر اعظم چې هیواد د جیشل مشري کوي ویلي چې په افغانستان کې بشري ناورین باید په ګډه حل شي. په افغانستان کې دوامدار کړکېچ اروپایي ټولنه اندېښمنه کړې چې ممکن یو ځل بیا اروپایي هیوادونو ته ډله ډله افغان کډوال ورشي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو مشران نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دا ځانګړې سرمشریزه د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوې چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې هیواد یې دا مهال د جیشل دورې مشري کوي ویلي ټول غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ناورین مخنیوي لپاره ګډ اهداف وړاندې کړي. سرمشریزه د جیشل ګډو هدفونو باندې تمرکز کوي چې البته د نړۍ شل بډایه هیوادونه دي. تر ټولو مخکې باید عاجل بشري اړتیاو باندې تمرکز وشي. هغه څه چې ماته تل ویل کیږي په افغانستان کې بشري ناورین دی، ځکه چې دا هیواد هیڅ نړیوال ملاتړی نه لري. ځینې هیوادونه ممکن یو څه مرسته وکړي، مګر ناورین پیښیږي او دا د بډایه هیوادونو مسؤلیت دی چې له قید او شرط پرته مرستې ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایټالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکی او اندونیزیا څخه جوړ دی. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي زیاته کړې نړیواله ټولنه باید یو ګډه ستراتیژي پلي کړي تر څو د افغانستان د کړکېچ د حل سربېره دا هیواد د ترهګرو په خوندي پټنځای بدل نشي. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو په مشرانو سربېره د قطر استازی، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي دفتر اعلان وکړ چې هغه به په آنلاین بڼه د جیشل غونډې سره وصل شي. مودي د غونډې په درشل کې د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان د کړکېچ په اړه خبرې کړې دي. د ایټالیا په ګډون اروپایي هیوادونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو سرغړونه د دوی لپاره د طالبانو د واکمنۍ په رسمیت پیژندل د ناممکن تر حده وړې ده. تېر اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل د جیشل سرمشریزه باید طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې دوی باید د بشري عملیاتو رسیدګي ته اجازه ورکړي. د جیشل سرمشریزه نن داسې وخت پر افغانستان سرخیږي چې ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. کابو یو میاشت وروسته له هغه چې کابل د طالبان طالبانو لاسته ولوید ملګرو ملتونو او ځینو لویو تمویلوونکو د سپتمبر په 18مه د سویس په جنیوا کې غونډه وکړه. په هغه غونډه کې له افغانستان سره د 1,200,000,000 ډالرو مرستې ژمنه وشوه، مګر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر ویلي دوی تر دې دمه د ژمنو شوو مرستو شاوخوا 15% ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2021 کال تر پایه بیړنیو بشري مرستو ته د 600,000,000 ډالرو اړتیا ده، څو 1,200,000 اړمنو خلکو ته ورسول شي. لا معلومه نه ده چې ملګرو ملتونو له دې څه باندې 600,000,000 ډالرو څومره مرستې ترلاسه کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر عرب زه ډېر نه خوښوم چې ګډون مې پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غوږی. د کونړ په درې ولسوالیو کې د 1,900,000 افغانۍ په لګښت له سینس څخه د اوبو پورته کولو جوړ شوی سولري سیستم کار نه کوي. د خلکو په خبره چې ورسره ژمنه شوې وه چې د یاد سیستم په برکت به 4,000 جریبه للمي ځمکه خړوب شي، خو اوس 1 جریب هم نشي اوبه کولی. دوی وایي په همدې تمه په ځمکو کې تخمونه وکرل او باغونه یې جوړ کړل، خو د اوبو د نشتوالي په وجه کښتونه یې وسوځېدل او باغونه یې د وچېدو په حال کې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سپان د سیند دواړو خواو ته په زرګونه جریبه للمي ځمکې پرتې دي او د اوبو د نشتوالي له امله پرې ژمی او اوړی سپیره بادونه لګېږي. تر اوسه د افغانستان یو حکومت هم داسې کوم ګټور کار ونه کړ چې په وسیله د کونړ سیند له پریمانه اوبو کومه ویاله پورته کړي او دغه د اوبو په تمه تږې ځمکې پرې خړوب کړي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې تیر حکومت د لمریزې برېښنا پر مټ د دغو ځمکو خړوبولو لپاره یوه لنډمهاله هڅه وکړه چې هغه هم ځمکو ته د اوبو خېژولو وړاندې ناکامه شوه. 48 کلن خان پاچا د سرکانو ولسوالۍ د مسلم آباد اوسیدونکی دی. وایي که څه هم چې د سولري برېښنا په زور له سیند څخه د اوبو پورته کولو پروژه لنډمهاله وه، خو دوی بیا هم ورته خوشحاله وو. هیله درلوده چې ورسره به یې سپیرې دښتې خړوب شي او دوی به د یوې مړۍ ډوډۍ خاوندان شي.
ځمکې ټولې للمي دي، زراعتي او اوبي ځمکې هم کمې دي. دغه شی جوړه شو لکه د ړندې سترګې وښه. موږ ټول زمیندارو ته خوشحاله وو چې دا به کامیاب شي. نو موږ باندې بوټي کمسینال کړه، هغه وسو او ځمکه هماغسې شاړه پرته ده او خلارې او تخله پروت دی.
نواز خان د مربرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغو پټو پر پوله ولاړ دی چې په کومو کې یې د سولري برېښنا د اوبو په هیله جوار کرلی وو. جوارې سوځېدلي، په خپلې کړې خوارۍ او شبې تاوان خفه دی. وایي
دغه سولري شبکه چې په میلیونونو افغانۍ پې لګېدلې دي غیر فعاله ده. تېر ظلم خلکو کر وکړو، جوارې وکرل، هغه جوار هم وسولو، نو سخته خساره او تاوانونه هم موږ ته واوښتل. اوس هم تقریبا په 100 جریبه باغونه دي دلته. که دغه اوبو سیستم فعاله نه شي نو هغه هم د اوبو به سوځېږي، نو دغه به نور تاوان موږ ته واوړي. غنم وکر را روان دی.
دوی وای په یاد پروژه کې د قرارداد سره سم اصلي وسایل نه دی لګیدلی. پخوانی حکومت ته هم ترې شکایتونه کړي وو او د همدې شکایتونو له امله هغوی له شرکتونو یاد سیستمونه نه دي تسلیم کړي. نو له طالب چارواکو غواړي چې یاد مسؤلین راوغواړي، کمزوري او بدل وسایل پرې اصلاح کړي، ځکه چې په نوم یې 1,900,000 افغانۍ راویستل شوي دي. د زراعت وزارت لخوا دغه پروژه د 4,000 جریبه للمي ځمکې خړوبولو لپاره جوړه شوې وه، خو اوس 1 جریب هم نشي اوبه کولی. په کونړ کې طالب چارواکي هم وایي ولسونو ورته ګڼ شکایتونه کړي چې د لمریزې برېښنا پر زور له سیند د اوبو خېژولو پروژه ناکامه ده. او دوی ستونزو سره مخ کړی دي. چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د یادو شرکتونو مسؤلین به راوغواړي او حساب به ورسره وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ډېرو غټو پیسو په بدل کې کوم سولر سیستم د اوبو پروژې جوړې شوې دي. واقعا دغه نه خلک چې کوم شکایتونه کوي چې د څه لپاره دغه پروژې جوړې شوې وي هغه ضرورت د خلکو نه پوره کیږي. نو موږ انشاءالله کوشش کوو چې کوم شرکت یا کومې موسسې دغه پروژې سرته رسولې دي دغه نه غوښتنه وکړو چې دوی دغه پروژې ولې په صحیح معنی نه دي پوره کړي.
دغه د سولری برېښنا پروژه د کرهڼې او مالدارۍ وزارت لخوا د کونړ په مروره سرکانو او نرنګ ولسوالیو کې جوړه شوې ده. په هر یوه کې څوکیدار شتون لري چې هغوی ته هم تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د خلکو په خبره که چیرته تیرو حکومتونو د نړیوالو په پریمانه مرستو کې د افغانستان اوبه په سمه توګه مدیریت کړی وی، پرې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړی وی، نو اوس به مو هیواد د غلې دانې او برېښنا له درکه په خپلو پښو ولاړ وی او نورو ته به له لاس نیونې خلاص وی. نه به مو په بازارونو کې د خوراکي موادو د کمی او د بیو د لوړېدا ویره وه او نه به د برېښنا د پورونو د نه ورکړې له امله د برېښنا د پرې کېدا اندېښنه موجوده وه.
شه ټول ملت اور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تر باید
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
غرمنۍ خبری خبرونه له ازادي رادیو ووري. ازادي رادیو کولای شي په سوشل میډیا کې هم فیسبوک، ټویټر، یوټیوب کې هم ووري هم وګوري. مخکې لدی چې نوري خبرونې ته ادامه ورکړو د ازادي رادیو د اوریدونکو څو غږیز پیغامونه ورو.
ستاسو له پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه موږ د تیر حکومت لوس د کندهار ولایت ته کابل بانک په ټول عمر د یوې میاشتې معاش راڅخه ګرځولې وو. د دابل میاشتې معاش به هم شل ورځې بعد راکوي. هغه د یوې میاشتې معاش چې به دې موږ ته سل په اډوانس کې ګرځولې وو هغه د یوې میاشتې معاش چې باید موږ ته کابل بانک راکړي موږ د ډېرې مجبوري سره لاس او ګرېوانې بچیان په کور کې ورو ډوډۍ نه لري. سال باندې مو یو خدای خبر دی. نو د ازادي راډیو څخه هم د همکاري غواړو چې دا زموږ ږغ یا د طالبانو یا د کابل بانک پورې ورسوي. نو د هغه یوې میاشتې معاش چې به د دې سره اډوانس پروت و هغه اډوانس معاش خو دې اوس نشته راکړي. هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې حق دی او دا نور معاشونه مو هم د طالبانو څخه غوښتنه ده چې موږ هم د هغه وطن بچیان د هغې خاورې خدمت مو کوي او کورو بچیان راپسې وه. وسلام.
او ازادي ریډیو ته دا پیغام پرېږدم چې اخر کې د زمونږ د غریبانانو وسال کېږي. اخر دا درې لکه مخلوق چې اوزګار کېناستل دي کې داسې خلک وو چې یو کس د کور ګټې والا او دولس دیارلس کسه خوراکیان وو هغه مو اوس کور کې کېناستل. یقین وکړه چې د وړو نه حریان، د کرایې نه حریان، د سرکارۍ نه حریان. اوس ما په خپله ځاني چې دی نو زه شپېته کاله عمر لرم او دلته کار کوم کله میلاویږي هغه هم کله نه میلاویږي. درې سوه روپۍ ورځ را او چې کله کارې کمې نو ما همداسې وشړي. او هغه ورځې مې چې اوړه راوړل نو دوه چرګې مې خرڅې کړې، اته سوه روپۍ وکړلې، یو زره پنځوس روپۍ قرضه را باندې وختله. او هغه بیا چې دویم باره لاړم نو اوړه مې راله رانه کړل. بېګا مې یو من وریجې په دوه سوه اتیا روپۍ مې کور ته یوړل چې هغه به ماشومانو خوړلې. زمونږ به اخر داسې کېږي. د ازادي رېډیو نه مې دا هیله ده چې دې لوړ پوړو چارواکو ته دا خبر ورسوي او تاسو ته مې دا خواست دې لوړ پوړو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. د خبرونه په دوی منیمای کې د ونی باس مو په خطر کې د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ خپل منځي خبرې دي چې تا وخت د طالبانو ل رسیدو په لومړي ځل پل شوې دي. د افغانستان ته به ګټه او زیانونه څه وسی د خبرونه په جریان کې واوري. خو اوس ل سفیولا